د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ولسی جرګه د بهرنیو چارو د وزارت د کاندید وزیر هغه اسناد ومنل چې خی هغه د خپل دوهم تابعیت نه تیر شوی دی. استرالیا به د افغانستان سره په راتلونکو دوه کلونو کې 300 میلیونه ډالر مرسته وکړي او د امریکا ولسمشر ژمنه کړې چې امریکا به په هند کې د 4 میلیارد ډالرو پانګه واچوي. امریکا غاښنا رادیو درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. په دې هیله چې ورځ مو په خوخی پیل کړی وي، دا د پیل کې د امریکا غاښنا رادیو په لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ خبری خبرونه. په دې خبرونه کې بعد خبرونو او ریپورتونو ترڅنګ سرمقاله هم اوري، خو لمړی بشپړ خبرونه زاش شغل رحیم زوی او روخان نورزای وایو.
ولسی جرګې د بهرنیو چارو د وزارت د کاندید وزیر هغه اسناد ومنل چې شی هغه خپل د دوهم تابعیت نه تیر شوی دی. د ولسی جرګې غړي کمال ناصر اصولي ویلي دي چې د کاندید وزیرانو د اسنادو د څېړلو کمیټې پرون د بهرنیو چارو وزارت ته د کاندید وزیر صلاح الدین رباني اسناد وڅېړل او تایید یې کړل. صلاح الدین رباني د افغانستان د پخواني وژل سوي ولسمشر برهان الدین رباني زوی دی او د اصول د عالي شورا رئیس و. هغه د افغانستان سربیره د انګلستان تابعیت هم درلودی. په کابل کې د انګلستان سفارت تایید کړی دی چې صلاح الدین رباني نور د انګلستان تابعیت نه لري. بل پلو ته د کاندید وزیرانو د اسنادو د څېړلو کمیټې د شوزو د چارو د وزارت ته د کاندیدی وزیر نجيبه ایوبی تحصیلي اسناد رد کړی دي. شغلی اصولي وویل چې کله چې میرمن ایوبی ولسی جرګې ته معرفي سوی وه، هغه مهال د لوړو زده کړو اسناد نه درلودل. پرون نوړ مورځې د خپل لیسانس سند ترلاسه کړی دی او پرون یې دغې کمیټې ته سپارلې دي. هغه ویل چې دوی بل ولسمشر غني څخه وغواړي چې د میرمن ایوبی پر ځای د ښځو د چارو د وزارت لپاره بل نوماند وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي. بل پلو ته ولسی جرګې ته د کاندیدانو د پروګرامونو د تشریح په لړ کې پرون د فواید عامې د وزارت لپاره کاندید غلام عباس بصیر، د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت لپاره کاندید فیض الله زکی او د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت لپاره کاندید قمر الدین شینواری خپل پروګرامونه بیان کړل. دغو درېو کاندیدو وزیرانو ژمنه وکړه چې که چیرې ولسی جرګې ورته د اعتماد رای ورکړه، نو دوی به په خپلو وزارتونو کې اصلاحات راولي، د فساد مخه به ونیسي او په خپلو ادارو کې به مسلکي کسان وګماري. له چهارشنبې راهیسې 14 کاندید وزیرانو او د ملي امنیت کاندید رئیس خپلې طرحې ولسی جرګې ته بیان کړې دي او د وکیلانو پوښتنې ځواب کړې دي. ولسی جرګه ژمنه کړې ده چې تر 3 ورځې پورې بلا د کاندید وزیرانو طرحې واوري او بیا به رایګیري وکړي.
خبرونه د امریکا غاګ آشنا را دونوریا. د امریکا د ولسمشر سلاکار د افغان چارواکو سره پر راتلونکو دوه کلونو کې په افغانستان کې د تروریزم خلاف د مبارزې په اړه خبرې وکړلې. د کورنی امنیت او تروریزم خلاف مبارزې کې د امریکا د ولسمشر براک اوباما سلاکار لیزا موناکو په یو درې ورځنی سفر کابل ته تللې وه او هلته یې د افغان چارواکو سره د افغانستان د امنیتي وضعیت او تروریزم سره د مبارزې جاج واخیست. د امریکا د ولسمشر سلاکار د ولسمشر اشرف غنی سره پر دې هم بحث وکړ چې امریکا څنګه د افغان امنیتي ځواکونه تقویه کولی شي. د 2014 کال وروسته امریکا په افغانستان کې خپل محربي ماموریت پای ته ورساوه او د رواني سوي کال په پیل کې نوې ماموریت پیل کړ چې هدف یې افغان امنیتي ځواکونو ته مشوره او روزنه ده.
استرالیا به له افغانستان سره په راتلونکو دوه کلونو کې 300 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشاپ پرون د افغانستان د حکومت له اجرایوي رئیس عبدالعبدالله سره په کابل کې وکتل. د ملاقات نه وروسته هغې په یو خبري کنفرانس کې له افغانستان سره د 300 میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې له دې مخکې هم اسټرالیا د افغانستان سره د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستې کړې وې.
د افغانستان د بشري حقوقو د څارنې خپلواک کمیسیون وایي چې په افغانستان کې د خزو د ځان سوځولو پیښې کمې شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د څارنې کمیسیون ویلي چې د تیر کال په نسبت په تیرو 9 میاشتو کې د خزو د ځان سوځولو لږ پیښې ثبت شوې دي. دغه کمیسیون دا هم ویلي چې سږ کال 8 داسې پیښې ثبت شوې چې خزو ځانونو ته اور اچولی دی. په دغه خزو کې شپږ مړې شوې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2269 اف ام 3.15
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. ولسمشر اوباما ژمنه کړې ده چې امریکا به په هند کې د 4 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګه واچوي، خو هغه وایي چې اوس هم د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په برخه کې د ډېرې همکارۍ امکان شته چې تر اوسه یې لا ګټه نه ده ورڅخه اخیستل سوې. ولسمشر اوباما د هند ته د خپل سفر په دوهمه ورځ د تجارت په اړه په یو کنفرانس کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د موافقو په بشپړولو کې تر اوسه لا ډېر خنډونه شته. د تجارت په دغه کنفرانس کې د امریکایي او هندي شرکتونو مشرانو برخه اخیستې وه. د امریکا ولسمشر وویل چې د امریکا او هند ترمنځ تجارت ارزښت د کاله 100 میلیارد ډالرو ته رسیږي، چې دغه د امریکا او چین ترمنځ تجارت د 15% نه هم کم دی. د هند صدراعظم نریندرا مودي ژمنه وکړه چې هیواد به اصلاحات راولي تر څو په تجارت باندې مالیه کمی سي او هغه موانع هم لرې سي چې د دې مخه ګرځوي چې بهرني شرکتونه په هند کې پانګه واچوي. پرون سهار د امریکا ولسمشر د هند جمهوریت د ورځې په مراسمو کې ځانګړی میلمه وو. په مراسمو کې په زرګونو هندي پوځیانو رسمي گذشت وکړ. په دغه ورځ په 1950 کال کې د هند اساسي قانون نافذ شو. په پلان کې و چې ولسمشر اوباما به د خپل سفر په دریمه ورځ یعنی سبا ته تاج محل ته ولاړ سي، خو هغه به تاج محل ته ولاړ نه سي او د هند نه به سعودي عربستان ته پرواز وکړي چې عربستان د پاچا د مړینې له امله کورنۍ ته تسلیت ورکړي.
د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د زور اخیستلو په اړه خبرداری ورکړی. جیفری فیلټمن پرون وویل چې د اوکراین په ختیځ کې په وروستي راکټي برید کې په قصدي توګه ملکیان په نښه شوي و چې دا د بشري قوانینو نه تیری دی. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا عاجل غونډې ته وویل چې د شنبې په ورځ د میرپول په بندري ښار باندې یاغیانو بمباري کړي او یاغیان په دې پوهېدل چې په سیمه کې ملکیان شته دي.
lies outside of the immediate conflict zone.
میریوپول د جګړې د ساحې نه وتلې سیمه ده. داسې نتیجه اخیستل کیدای سي چې هغه کسان چې راکټونه یې ویشتلي دي په قصدي توګه ملکي وګړي په نښه کړي دي. دغه د نړیوالو بشري قوانینو نه سرغړونه ګڼل کیدای سي. موږ باید سرګر پیغام ولرو. دا ملیونو سره باید حساب کتاب وسی او محکمې ته راکش سي.
د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر همدارس د روسیې نه وغوښتل چې د خپل نفوذ نه د کار واخلي او بلتن غوښتن کړي و هڅوي چې تشدد نه لاس واخلي.
په یمن کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده درې مشکوک کسان وژل سوي دي. برید یو ورځ وروسته له دې نه وسو چې ولسمشر اوباما په یمن کې د تروریزم پر ضد د عملیاتونو دفاع وکړه. په یمن کې منابع وایي چې بی پیلوټ الوتکې د دوشنبه په ورځ د یمن په ختیځ کې په یو صحرا کې په موټر باندې برید وکړ. په عین وخت کې د یمن په مرکز صنعا کې سیاسي حالت ناڅرګند وو. تیرونه هوتی یاغیانو په صنعا کې دولتي ادارې ونیولې. د ناکرارۍ نه وروسته د یمن جمهور رئیس او دغه کابینې استعفا وکړه او پرون امریکا هم په صنعا کې د خپل سفارت قونسلي چارې ځنډولې دي.
په امریکا کې د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د واشنگټن ډي سي نه نیولې بیا تر باسټن پورې د واورو لوی توپان راشي. که څه هم توپان دلته په واشنگټن ډي سي کې نه درغلی، خو د واشنگټن ډي سي په شمال کې د نیوجرسي، نیویارک، کنیټیکټ، میساچوسټ ایالتونو د بیړني په دغه ایالتونو کې بیړني حالت اعلان شوی دی. په لسګونو میلیونه خلکو ته ویل شوي چې د خپلو کورونو نه دی ووځي. په دغه ایالتونو کې د اورګاډي تګ راتګ هم کم شوی او د واورو د توپان له امله د دوشنبې د ورځې نه بیا د چهارشنبې تر سهاره پورې په سلګونو پروازونه هم ځنډېدلې دي. د امریکا د شمال ختیځې سیمې په شمالي برخو کې د 90 سانتي مترو واورې د اورېدو پیشبیني شوې ده او د واورې د اورېدو سره به سخت باد او سمندري سیلاب هم شامل وي.
په یونان کې الکسیس سیپراس چې یو چپی افراطي دی د نوي سر اعظم په توګه پرون لوړه وکړه. 23 کلن سیپراس او دغه ګوند سایریزا د یکشنبې په ورځ انتخابات وګټل. هغه په انتخاباتي مبارزو کې وعده کړې وه چې هغه اقتصادي قوانین به ختم کړي چې په اساس د مامورینو او تقاعدیانو په تنخواګانو کې کمی راغلی وه، مالی زیاتې سوې او بیکاري ډېره سوې وه. اروپایي مشرانو بیا ویلی دی چې په یونان کې د سخت اقتصادي اقداماتو طرفدار دي او دغه اقداماتو د لری کولو په اړه به د یونان د نوي سر اعظم غوښتنې ونه مني. او پرون سهار یو وړه درون الوتکه د سپین ماڼۍ په چمن کې ولویدله. د دغه وړې درون الوتکې د رالویدو سره د سپین ماڼۍ دروازې بندې سوې او چارواکو د پیشي پلټنې پیل کړې. وروسته بیا یو کس وویل چې دی د دغه پیشي مسؤل دی. هغه چارواکو ته وویل چې د تفریح لپاره یې د ډرون الوتکه په هوا کړې وه او تصادفي د دغه وړې بی پیلوټ الوتکې کنټرول له لاسه ورکړ. چارواکو ویلي دي چې دا کس د واشنگټن ډي سي اوسیدونکی دی. ولسمشر اوباما او ښځه یې په سپین ماڼۍ کې نسته. دواړه د هند په سفر تللي دي خو د دوی لوڼې په سپین ماڼۍ کې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
ترنو دن کو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه ته غوږ یستي او د هم د خبرونه لمړی مطلب د جرمونو او نوشهی توکو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز مسؤلین وای چې 13 میاشت هغوی ته د نشهی موادو نږدې نوی قاچاق وړونکي سپارل شوی دی. نور حال د کابل نه د خبريال ممتاز بهیر په دې رپورت کې واوري.
د دغه مرکز د مطبوعاتو مسؤل امریکا غږ ته وویل چې د نشې توکو د غشمیر قاچاقړونکي د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو او نورو امنیتي او کشفي ارګانونو د یوې میاشتې په ترڅ کې د ځانګړو عملیاتو په پایله کې نیولې دي. احمد خالد موحد وایي چې د نشې توکو په د غشمیر قاچاقړونکو کې شپږ خزینه قاچاقړونکي هم شامل دي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې نیول شوي دي. د نشئی توکو دغه نه هتیا قاچاقونکو مختلف ولایتونو پورې اړه لري، خو ډیر ورکه هغه کسان دي چې په کابل، ننګرهار او د تخار په مرکز تعلقانو کې د کشفی ارګانونو او یا د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو لخوا چې په ولایتونو کې فعالیت لري نیول شوی دي. د ښاغلي موحد پر وینا له نیول شوو قاچاقونکو څخه په مجموعي توګه 304 کیلوګرامه هیروئین، 90 کیلوګرامه مورفین، څه باندې 3 ټنه اپین، نږدې 206 کیلوګرامه چرس، 900 کیلوګرامه جامد کیمیاوي توکي، 600 لیټره مایع کیمیاوي توکي او نږدې 950 لیټره شراب کشف او ضبط شوي دي. بلخوا د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس وایي چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې هغوی د ولسمشریزو ټاکنو د امنیت په ټینګولو کې بخښول، ځکه یې د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې، خو د ټاکنو له پای ته رسیدو سره سم د هغوی په لاسته راوړنو کې زیاتوالی راغلی دی. د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د مطبوعاتو مسؤل سید مهدي کاظمي وایي د هغوی پولیسو د روان کال په لسو میاشتو کې نږدې 200 ټنه نشئی توکي کشف او ضبط کړي دي چې 160 ټنه یې په وروستیو څلورو میاشتو کې ترلاسه کړي دي. د ښاغلي کاظمي پر وینا د ضبط شوو نشئی توکو په تور یې څه باندې 2000 لوی او واړه قاچاقونکي هم نیولي دي. سید مهدي کاظمي زیاته کړه چې د هغوی عملیات لا هم دوام لري او هڅه کوي هغه لس قاچاقونکي چې د کورنیو چارو وزارت په تور لیست کې شامل دي ټول ونیسي. تر اوسه د دې کال په اوږدو کې موږ د هغو لسو لویو قاچاقونکو له شمېرې څخه چې د کورنیو چارو وزارت په تور لیست کې شامل دي شپږ کسه نیولي دي. لا هم زموږ برنامه د روان کال په دې وروستیو میاشتو کې دوام لري. څو وکولی شو پاتې هغه نور کسان هم ونیسو چې زموږ تر تعقیب لاندې دي او د قانون منګولو ته یې وسپارو. د جرمونو، مسکراتو او نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د سارنوالۍ د معلوماتو له مخې په روان کال کې د نشئی توکو په تور نیول شوي 1511 قاچاقونکي هغوی ته سپارل شوي دي چې د 411 قاچاقونکو قضیې د هغوی له څېړنو وروسته ابتدایي محکمې ته استول شوي دي او پاتې نورې قضیې لا هم د هغوی تر څېړنو لاندې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په پاریس کې د دوه مرګنیو حملو نه وروسته د ترکیه او اسرایلو مشرانو د یو بل پر ضد سخت الفاظ استعمال کړي دي. کله چې د اسرایلو صدر اعظم په پاریس کې د یووالي په نامه یوې غونډې کې د ګډون لپاره فرانسې ته لاړ، د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان غندنه وکړه. د ترکیه په پالیسۍ کې بدلون په واشنگټن او تلبیب کې زیاتې اندېښنې را پیدا کړې دي. په مکړې په دې اړه د استنبول نه د امریکا غږ د خبریالې ډوریان جونز د رپورټ تفصیل ته چې سید سلیمان شاه وړاندې کوي.
د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او اسرائیل ترمن د تشنج او مهمه وجه داده چې د ترکی حکومت د فلسطین د حماس سازمان سره ډیر نږدې دوستی ساتي او کله چې په پاریس کې د یهودو په یو سوپر مارکیټ او د تنظیم مجلې شارل ابدو په دفترونو حمله وشوه، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړۍ د ځینو نورو ملکونو د مشرانو سره یوځای د پاریس د یووالي په غونډه کې برخه واغسته. ښاغلی اردوان یې کلکه غندنه وکړه. د فلسطین په اړه د ښاغلي اردوان نوې پالیسۍ او له حماس سره مخ په زیاتېدونکو ملګرتوب په واشنگټن او تل ابیب کې یو لړ اندېښنې را پیدا کړې دي او له همدې امله ترکیه او اسرائیل چې پخوا نږدې انډیوالان ګڼل کېده اوس یې اړیکې خرابې شوې دي او د حکومتي مشرانو ترمنځ یې لفظي جنگ پیل شوی دی. کله چې نتانیاهو پاریس ته ورسېده، د ترکیه جمهور رئیس په ډیره قهر امیزه او غصناکه لهجه وویل هغه څرنګه دا جرأت کوي چې په دغه شان غونډو کې ګډون وکړي او خپله خواخوږي د فرانسې له خلکو سره څرګنده کړي. ښه به دای چې د بل هر څه نه لومړی د هغو فلسطیني ښځو او ماشومانو حساب ورکړي چې د اسرائیلو پوځ پروس کال په غزه کې قتل عام کړل. خو د اسرائیلو صدر اعظم د ترکیې د جمهور رئیس په ځواب کې ویل چې د ښاغلي اردوان دا ډول تبصرې د نوموړي په وینا شرمناکې دي او نړیواله ټولنه باید ونه مني. د ترکیې د ملیت ورځپاڼې سیاسي مبصر قادری ګورسل وای چې دغو سختو تبصرونو دا خبره ډیره ښه څرګندېږي چې د ترکیې او اسرائیلو د موجوده مشرانو ترمنځ په خلاطوب او دوستي ناممکنه ده.
It shows that the crisis situation goes on. The Cold War setting
معلومیږي چې د اسرائیل او ترکیې ترمنځ یو ډول بحراني حالات رامنځته شوی دی او د ساړه جنگ د زمانه په شان ذهنیت په منځ کې موجود دی. دروغ جوړ لپاره چې تر اوسه پورې کومې حالې ځلې شوې دي او د امریکا په شمول درېمګړو ډلو چې هر څومره فشار وارد کړی دی سم نتیجه نه ده ورکړې. واشنگتن زیار باسي چې په سیمه کې خپل دواړه مهم انډیوالان سره په خلا کړي. د اسرائیل او ترکیې اړیکې وروسته له هغه زیاتې خراب شوې چې اسرائیلي کمانډوګانو په 2013 میلادي کال کې د مدیترانې په سمندرګي کې د ترکیې وی مالوړونکو کښتۍ ته په زور وختل او نه ترکانې وژل. په دغه کښتۍ کې د غزې د اوسیدونکو لپاره بشري مرستې بار وې او له ترکیې نه حرکت کړو. ترکانو غوښتل چې د اسرائیلو لخوا د غزې محاصره ماته کړي. له بلې خوا کله چې قطر د اسرائیلو د فشار له امله د فلسطین د حماس سازمان مشر خالد مشعل له دوهنه په چوپه خلووس نو د ترکی حکومت ورته سیاسي پناه ورکړه. دغه کار هم اسرائیل زیات په قهر کړی دی او شاید د ترکی سره اړیکې لاپسې خراب شي. د ترکی د طرف رسمي ډیپلوماټیکي چارو لیکوال سمیع یزید وای څنګه چې ترکیه له حماس سره دوستانه اړیکې لري نو ځکه یې خاغلی مشعل ته بلنه ورکړه چې په ترکیه کې ژوند اختیار کړي. نو موړه وای چې د ترکیه موجوده حکومت په هر معنا د فلسطین د حماس سازمان او د مصر د اخوان المسلمین اسلام پال ګوند ملاتړ کوي. صدر اعظم احمد داو اوګلو شخصا له خاغلی مشعل او د مصر له معزول شوی جمهور رئیس محمد مرسی سره خپل انډیوالي ساتي او څو ځله ورسره لیدلو. د ترکیه مشران غواړي چې خپل زړه دوستي قائم وساتي. د اسرائیل حکومت چې حماس ته په خسترګه نګوري ژوره بدګماني لري او فکر کوي چې د حماس مشران په اسرائیلو باندې د ترکیې له خاورې نه د حمله پلان جوړوي. د اسرائیلو دولتي مشران دا ادعا هم کوي چې په وروستیو وختونو کې امنیتي ځواکونو یو شمېر حملې شنډې کړې وي چې د هغو په وینا د خالد مشعل په قمانده د حماس قمندانانو ترتیب کړې وي. خو د ترکیې مشران د اسرائیلو دغه تورونه په بشپړه توګه ردوي چې هېڅ ډول واقعیت نه لري. خو د طرف رسپانې لیکوال سمیع یزید وای ګمان نه کوي چې ترکیه به د اسرائیلو او یا د امریکا د فشار په وجه د فلسطین په اړه خپله موجوده پالیسي بدل کړي. که واشنگتن دا ډول عکس العمل وکړي او کوښښ وکړي چې په ترکیه باندې فشار وارد کړي چې له حماس نه لاس واخلي شاید چې د ترکیې مشران ورته په ځواب کې ووایي مهرباني وکړئ لومړی د فلسطین په ضد د اسرائیلو د پوځ بېرحمانه حملې وغندئ بیا حماس ته ګوته نیسئ ځکه چې حماس خو یوازې د خپل ولس د دفاع لپاره جنګیږي. له همدې کبله زه ګمان نه کوم چې د لویدیځو قدرتونو او امریکا د دباو باوجود به ترکیه وادار شي چې د حماس په حق خپله پالیسي بدله کړي. د سیاسي چارو څېړونکو وایي چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان اعتبار او شهرت وزغ زیات لوړ شوی دی او د ترکیه له هغه زړې پالیسۍ نه ځان لرې ساتلی دی چې بنیاد یې په سیکولرزم او د اسرائیلو او لویدیځو ملکونو سره د انډیوالۍ په اساس ولاړو. نوموړی کوښښ کوي چې د خپل ولس په سترګو کې په سیمه کې او هم په اسلامي نړۍ کې د ترکیې مخکینی اعتبار او رسوخ را ژوندی کړي. خو هر څومره چې ترکیه ځان د نړۍ د مسلمانانو د حقوقو د یو مدافع په توګه میدان ته کوي په هماغه کچه به د واشنگتن او اروپا د مشرانو سره د ترکیې د سیاست په باب اندېښنې زیاتېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او سم پام وکړی د خبرونو لنډیسته. ولسی جرګې د بهرنیو چارو د وزارت د کاندید وزیر هغه اسناد ومنل چې شی هغه خپل د دوهم تابعیت نه تیر سوی دی. ولسی جرګې د شوزو د چارو د وزارت د کاندید وزیر نجیب ایوبی تحصیلي اسناد بیا رد کړی دی. د امریکا د ولسمشر سلاکارې د افغان چارواکو سره په راتلونکو دوه کلونو کې په افغانستان کې د تروریزم خلاف د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. اثر الله به له افغانستان سره په راتلونکو دوه کلونو کې 300 میلیون ډالر مرسته وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو د څارنې خپلواک کمیسیون وایي چې په افغانستان کې د ښځو د ځان سوځولو پیښې کمې شوي دي. ولسمشر اوباما ژمنه کړې ده چې امریکا به په هند کې د 4 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګه واچوي، خو هغه دا خبره هم کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په برخه کې د ډېرې همکارۍ امکان شته، خو تر اوسه د دغه امکاناتو نه ګټه نه ده اخیستل شوې. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د زور اخیستلو په اړه خبرداری ورکړی دی. په یمن کې بې پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې درې مشکوک کسان وژل شوي دي. په امریکا کې د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی دی چې په راتلونکو 2 ورځو کې به د واشنگټن ډي سي نه نیولې بیا تر باسټنه پورې د واورو لوی طوفان راسي. او پرون سهار یو وړه ډرون الوتکه د سپین ماڼۍ په چمن کې راولویدله. د دغې وړې ډرون الوتکې د رالویدو سره د سپین ماڼۍ دروازې بندې شوې او چارواکو د پیښې پلټنه پیل کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنودونکو وخت په واشنگټن کې د شپې 8:55 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه اوري او د همدې خبرونې یو بل مطلب. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې په یمن کې به د تروریزم پر ضد عملیات ادامه ولري. د امریکا غږ خبریال ویکتور بیټ په دې اړه رپورټ راغلی دی چې تفصیل د نظرانی یوسف زین اوري.
د امریکا ولسمشر اوباما د یک شنبې په ورځ د هند ولسمشر سره په خپل ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې امریکا به په یمن کې د ترګرۍ په خلاف خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي چې د عرب په ټاپو کې د القاعدې د غړو په خلاف شروع کړي دي او هغوی یې د دغې ټاپونه ختم کړي دي. ښاغلی اوباما وویل
I saw some news reports that suggested somehow that counterterrorism
ما تاسو خبرونه اوریدلې دي چې وای په یمن کې د ترګری په خلاف عملیات ځنډیدلې دي. په دغه اداګانو او خبرونو کې هیڅ حقیقت نشته. مونږ په یمن کې د ترګرو لوړپوړي کمانډانان اوس هم په نخښه کوو او مونږ په دوی دغه فشار ته ادامه ورکوو ځکه چې مونږ غواړو امریکایان خوندي وساتو. د امریکا ولسمشر اوباما وویل چې هغوی به په یمن کې د حکومت سره په یو ځای باندې د ترګرۍ په خلاف عملیات کوي. هغوی د یمن د حکومت ملګری دي. د امریکا ولسمشر اوباما زیاته کړه چې هغه نه غواړي د یمن مسلې د پاره د امریکا عسکر هلته واستوي ځکه چې دغه د مسلې حل نه دی. دا کېدای شي په راتلونکي کې د یمن مسله نور هم خراب کړي. د اوباما د دفتر رئیس ډانیس مکډونف د سی بی ایس په خبرونه کې د ګډون په وخت وویل چې د امریکا حکومت د یمن د ولسمشر د استعفا په فیصله باندې حیران نه ده. هغه وویل
We knew that this was an ongoing challenge over the course of the last several months. That's why we've been
موږ ته معلومه ده چې په یمن کې د 1300 میاشتو راهیسې وضعیت ډیر زیات خراب و. مونږ په حوثی یاغیانو او د یمن په حکومت باندې فشار اچو چې د خبرو اترو د پاره کینی او دغه مسلې ته د مذاکراتو د لارې یو حل لار راوباسي. او مونږ وس هم د یمن د حکومت نه غوښتنه کوو چې دغه مسله د مذاکراتو د لارې حل کړي. مکډونف زیاته کړه چې په یمن کې حکومت کول څه آسان کار نه دی. په یمن کې حکومت د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی. مکډونف زیاته کړه چې هغوی به د یمن د حکومت سره مرسته کوي چې د القاعده په خلاف عملیاتو ته ادامه ورکړي او په یمن کې د القاعده په نازایونه باندې خکړي. په واشنگټن کې په یو سړنیز مرکز رانډ کې د دفاعي چارو کارپو او یو پخوانی پوځي افسر ریک برینن وایي چې امریکا ته په کار ده چې په منځني ختیځ کې چې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ کومه شخړه شروع شوې ده د هغې په حق لباندې یو پیاوړی خارجه پالیسي ولري. هغه وایي چې د امریکا خارجه پالیسۍ په دې کې ناکامه شوې ده چې د دغه سیمې شخړې ته یو حل لاره پیدا کړي.
There is no consistent effort on the part of this government in terms of how
the امریکا حکومت ته په کار ده چې د منځنی ختیځ د شیعه او سنیانو ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره یو ښه او پیاوړی پالیسی ولري. په دغه سیمه کې د القاعده ډله هم فعالیتونه ترسره کوي او په دې برسیره ایران هم د شیعهګانو ملاتړ ته ادامه ورکړي ده او په ورستیو کې مونږ ولیدله چې حوثی یاغیانو ته هر ډول مرسته ورکړي ده. هر څو چې ایران د دې خبرې نه انکار کوي چې هغوی د یاغیانو سره مرسته کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د آلمان د نازی ګوند لوړ رتبه مامورانو د 1942 کال د جنوري د میاشتې په 16 نیټه د برلین د وینز د سیمې په تفریحي کور کې غونډه وکړه چې دوی په هغه څه باندې خبرې وکړي چې دوی ورته د یهودو د مسلې آخري حل وایي، چې هغه د آلمان تر اشغال لاندې د اروپا د یهودانو شړل او تباه کول دي. په آلمان او د آلمان تر لاس لاندې ځمکو کې اوسیدونکي سیاسي مخالفین او مبارزین، کمونستان، آلمان، رومانیان، همجنسان او همجنسان په دماغي لحاظ معیوب کسان دي، په پرله پسې توګه ونیول شي او کمپونو ته دي انتقال کړی شي. د دوی د اکثرو سر هغو کمپونو ته ووته چې په خاصه توګه د دې لپاره جوړ شوي وو چې په میلیونو کسان پکې دام شوي وو، او د لوږې په شرایطو کې د سخت کار له کبله هم ډېر کسان پکې مړه شوي وو. چې په درې کلونو کې چې د وینزی د کانفرانس او د دوهم نړیوال جنګ د ختم تر منځ 6 میلیونه یهودان همدغه راز له 4 نه تر 5 میلیونو پورې غیر یهود بندیان په دغو کمپونو کې وژل شوي وو. دغه عام قتل وس چې د نازی آلمان رژیم د اروپایي یهودانو په خلاف کړی وو د هالوکاست په نامه یادیږي. په پولینډ کې د آشویتس برکناو کمپ د پوپ ناکولو تر ټولو لوی کمپ و چې روسي پوځ د 1945 کال د جنوري په 8 نیټه آزاد کړ. په دغه ورځ باندې تقریبا دا کمپ خالی و، په داسې حال کې چې هغه بندیان چې لا تر وسه قدم وهله شو خپلو ساتونکو د ازادۍ له پوځ نه لرې کړل. د ازادۍ پوځ تقریبا د 2000 هغو بندیانو سره وکتل چې ډېر لاغر شوي وو، دومره کمزوري وو چې له نیونکو او د مړو نه نشو تېرېدلی چې دلۍ دلۍ پراته وو. دغه هالوکاست د بشریت په خلاف جنایت و، دومره بدغونه جنایت و چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې ده چې هیڅکله باید هیر نشي او دا رنګ عام قتل بیا واقعي نشي. همدا علت دی چې موږ د هرې جنوري 8 نیټه د بین المللي هالوکاست ورځ یادوو. د دوهم نړیوال جنگ د ختم نه راپه دیخوا اویا کاله کېږي چې تقریبا 3 نسله کېږي، او له هالوکاست نه ډېر کم کسان ژوندي پاتې دي، او له هغو کسان نه چې د دغه مرګاني کم دروازې خلاصې کړلې او تورن کسان یې ورنه آزاد کړي دي، له هغوی نه هم ډېر کم کسان ژوندي پاتې دي. دا اوس موږ پورې اړه لري هیڅکله بیا کرکی او نز غم ته اجازه ورکړو چې زموږ بشریت تباه کړي او د نورو د ژوند احترام دی وشي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. آدرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې کډری له ولسوالۍ نه
آشنا رادیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني ډېر سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غوړی د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3136. اوریدونکو پام دې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او رپورټونو سره خدمت ته حاضرېږو. د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډې شبو کې تاریخ خبرونه شروع کیږي.